وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ د 1390 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې 22مه او د 2019 سوي کال د اپریل 18مه نیټه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله یو چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. پام وکړئ د دې مهال د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر او لوړ رتبه چارواکو تیره ورځ له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو پر موضوع خبرې او سلام مشورې وکړلې. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي د لیبیا واکمن معمر قذافي د دوی لخوا د سولې له وړاندیز سره سلا کړې ده. په سوریه کې په پرونیو تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او په فرانسې کې نن په رسمي توګه پر حجاب یا مخ پټونی بندیز ولګي. پاموکړی بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځانګړي کمیسون ته دنده سپارلې چې له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو لپاره یو سند برابر کړي. د ولسمشر کرزی د ویندوی له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د امنیت شورا پرون د حامد کرزی په مشرۍ په دې اړه غونډه وکړه او له امریکا سره یې د ستراتیژیکو همکاریو موضوع وڅېړله. افغان حکومت وایي له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت ستراتیژیک همکاري باید د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو پر بنسټ وي. له بلې خوا ولسمشر حامد کرزی د فراه په ولایت کې پر قومي مشرانو هغه بومي برید غندلی چې پر موټرې د ماین د چاودنې په وسیله شوی. ویل کېږي چې په دې برید کې درې تنه قومي مشران چې د نورو قومي مشرانو سره یوې غونډې ته روان وو وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون دوه کسان نور ټپیان دي. د ولسمشر د ویاندوی له دفتره په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې د برید د هیواد او سولې د دښمنانو کار بلل شوی. چارواکو ویلي چې برید کوونکي پر دې لاره د قومي مشرانو له راتګه خبر وو او دوی د قومي مشران هدف ګرځولي وو. په کابل کې د کاناډا او جاپان سفیرانو د اروپایي ټولنې استازي تیره ورځ په کندهار کې ژمنه وکړه چې دغلته د بیا رغونې ښې حکومتداري او د افغان ځواکونو د روزنو لپاره به خپلې مرستې پراخې کړي. دا کندهار د والی دفتر ویلي د غو ډیپلوماټانو له والی توریالی ویسا او نورو محلي مقاماتو سره لیدکاته وکړه. توریالی ویسا ویلي په کندهار کې د بیا رغونې او امنیت لپاره د نړیوالو پراخو مرستو ته اړتیا ده. د غو ډیپلوماټانو کندهار ته په داسې وخت کې سفر کړی چې دغه ولایت تیره اونۍ د خونړیو مظاهرو او تاوتریخوالي شاهد و. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي د لیبیا ولسمشر معمر قذافي په دې هیواد کې د اتو ونیو شخړو د پایته رسولو لپاره د سړک د نقشې په نوم د سولې وړاندیز منلی. ښاغلي زوما دا اعلان وروسته لاغه وکړ چې پرون یې د افریقایي ټولنې د یو هیئت په مشرۍ په ترابلس کې د لیبیا له واکمن معمر قذافي سره خبرې وکړې. زوما همدارنګه پر ناټو غږ وکړ چې د لیبیا د حکومت پر اهدافو د بمبارۍ بندې کړي څو د حکومت او د حکومت د هغو مخالفو وسلوالو ترمنځ چې د قذافي لرې کېدل غواړي اوربند ته شرایط برابر شي. د سولې په دې وړاندیز کې د دواړو لورو ترمنځ اوربند او د قذافي د حکومت او یاغیانو ترمنځ خبرې اترې شامل دي. د قذافي د حکومت مخالفو مخکې له دې ویلي و یوازې په هغه صورت کې خبرو ته چمتو دي چې په لیبیا کې د قذافي 40 کلنه واکمني پای ومومي. د قذافي رژیم بیا ویلي چې نوموړی به د یاغیانو هغه وختنه ونه مني چې د ده له واک لرې کېدل غواړي. تمه ده چې نن به د افریقایي هیات په لیبیا کې له یاغیانو سره خبرې وکړي څو د دواړو خواوو ترمنځ د سولې یو تړون ټینګ شي. په سوریه کې په وروستیو تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 6 تنه مظاهرچیان او 9 تنه د دې هیواد امنیتي سرتیري وژل شوي. د ډیموکراسي پلو فعالانو او عیني شاهدانو له قوله راپورونه وایي چې حکومت پلو وسلوالو پرون په بندري خاربینیاس کې 6 تنه اعتراض کوونکي ووژل. مظاهرچیان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کېدل غواړي. بشار الاسد پرون په حکومتي تلویزیون کې وویل چې سوریا د پراخو اصلاحاتو لوري ته روانه ده. د مصر لوی څارنوال غواړي چې د دغه هیواد له واکه لرې کړی شوی ولسمشر حسن مبارک او د هغه له زامنو څخه د اختلاس او مظاهرچیانو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. پرون حسن مبارک په یو صوتي پیغام کې پر دا زامنو یې ټول لګیدلي تورونه بیا اساس او بلل وی ویل هغه بل خپل قانوني حق څخه په استفادې سره د خپل ځان او خپل کورنۍ له حیثیت نه دفاع وکړي. د خلیج عربی هیوادونو پرونو ویل د یمن ولسمشر علي عبد الله صالح باید واک خپل مرستیال ته وسپاري او مخالفان پریږدي چې د انتقالي حکومت مشري وکړي. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه اونۍ کې د خلیج خپلو دوو مهمو متحدینو هیوادونو ته استازي استوي. او نن په فرانسه کې هغه قانون په رسمي توګه نافذ شو چې په عامه ځایونو کې پر مخ پټونی یا حجاب بندیز لګوي. فرانسه لومړی اروپایي هیواد دی چې داسې یو بندیز لګوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې مو دا رپورټونه او مطالب درته راټول کړي دي. افغان ولسمشر له خپلو لوړپوړو چارواکو سره تېره ورځ له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو پر موضوع خبرې او سلا مشورې کړې. په دې اړه یو رپورټ لرو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي افغانستان د مطبوعاتو لپاره تر بل هر ځای ډېر ستونزمن ځای دی، چې ولې په یو رپورټ کې به واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا مسله څېړي چې د تاجکستان حکومت ولې پر افغان ترانزیت ټکس زیات کړی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د پاکستان د محکمې لاغه پریکړې مو هم خبرو چې د پوخانی پوځي واکمن پرویز مشرف د نیولو د حکم د چټکی غوښتنه کړې ده. د منځني ختیځ د مسایلو په لړ کې به مو په لیبیا کې له روانو حالاتو خبر کړو. همدارنګه که وخت و نور مطالب هم لرو. د لویدیز ورځپاڼو ته کتنه هم اوریدلی شي. تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. د خبرونې لومړی مطلب راخلو. افغان ولسمشر او لوړ رتبه چارواکو تېره ورځ له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو پر موضوع خبرې او سلا مشورې کړې دي. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي د ستراتیژیکو همکاریو د څېړلو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې په لسو ورځو کې په دې اړه یو سند برابر کړي. د موضوع تفصیل له رضوان مراد څخه اورو.
د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د ملي امنیت شورا تیره ورځ په خپل غونډه کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د څېړلو لپاره له ګمارل شوي ځانګړي کمیسون وغوښتل چې په راتلونکو لسو ورځو کې د همکاریو سند برابر کړي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی د جمهور ریاست مرستیالانو د ولسمشر سلاحکار ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ملي امنیت مشاور ډاکټر سپنتال له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو په اړه چمتووالی وڅېړه او په دې لړ کې ځانګړي کمیسیون ته لارښوونه وکړه. د اعلامیې پر اساس ولسمشر کرزی له دغه کمیسیون نه وغوښتل چې له واشنګټن سره د ستراتیژیکو همکاریو یو داسې سند برابر کړي چې په کې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او پوځي ګټې مشخصې وي او د هیواد ملي منافع خوندي وي. که څه هم چې افغان حکومت تر اوسه پورې د دې سند د جزئیاتو په اړه زیات څه نه دي ویلي، خو د چارو کارپوهان وایي چې د هر ډول ستراتیژیکو همکاریو موافقه به هغه مهال ګټوره او کامیابه وي چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنو ته پکې مثبت ځواب وویل شي. په دې اړه چې د افغان حکومت لخوا په چمتو کېدونکي سند کې به پر کومو موضوعاتو تمرکز وي، د سیاسي چارو کارپو پوهان ودیر صافی وایي که څه هم چې د سند جزئیات په ډاګه نه دي، خو په ظاهره دا د ولسمشر کرزی یو هڅه ښکاري چې له اوسني وضعیت څخه خپل حکومت یوې داسې مرحلې ته چې راتلونکی خوندي کړي او د ولس اعتماد پرې پیدا شي وباسي. خاغلی صافی د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه د سیمې د هیوادونو د عکس العمل په اړه ویل، د سیمې او په خاص توګه ګاونډي هیوادونه په یو نه یو ډول مداخله لري او د هر ډول سند د لاسلیک کولو د مخه امریکا به دغه هیوادونه خپل اعتماد کې اخلي.
و موریدل چې افغان ولسمشر او لوړ رتبه چارواکو تیره ورځ له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو پر موضوع خبرې او سلا مشورې کړې دي او یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په لسو ورځو کې په دې اړه یو سند چمتو کړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي چې افغانستان د مطبوعاتو لپاره تر بل هر ځایه ډېر ستونزمن هیواد دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال چې پرونې په کابل کې د افغان خبریال اجمل نقشبندي د وژنې د څلورم تلین په مناسبت خبرې کولې وویل چې له تیر کال راهیسې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی 10% کې کم شوی، خو په دغه غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې لا هم د ژورنالیستانو په وړاندې پراخ تاوتریخوالی لیدل کېږي. د ازادي راډیو خبریاله مخفي عزیزي دغه غونډې ته ورغلې وه او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي سره له دې چې په تېر یوه کال کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره تاوتریخوالی 10% کې کم شوی دی، خو بیا هم دغه هیواد د مطبوعاتي چارو لپاره ډېر ستونزمن بولي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال مبارز راشدی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغان خبریال اجمل نقشبندي د څلورم تلین په مناسبت خبرې کولې، وویل د ژورنالیستانو په وړاندې د بېلابېلو لورو لخوا ستونزې راولړېږي. ښاغلي راشدي ومنله چې حکومت هم په ځینو مواردو کې له ژورنالیستانو سره ناوړه چلند کوي. د پردې هم اعتراف وکړ چې یو شمېر حکومتي چارواکي له افغان ژورنالیستانو څخه معلومات پټوي او کله هم له مرکو کولو ډډه کوي.
د لپاره دی چې د افغانستان مطبوعات د ځوانو او نویو مطبوعاتو په توګه غواړي حقیقتونه رابرسیره کړي، غواړي چې مجرمین افشا کړي، غواړي د افغان مظلوم ملت د حق لپاره غږ اوچت کړي او غواړي له افغانستان سره د معلوماتو او اړیکو په چرخش کې مرسته وکړي څو د اړیکو او ارتباطاتو په دوران کې خاینین په ځای کې نه وي. دا ټول هغه څه دي چې خبریالانو او رسنیو ته ستونزې او ګواښونه رامنځته کوي، لکه څرنګه چې رامنځته کړي دي.
که څه هم د اصلاحاتو او فرهنګ وزارت مرستیال وویل چې په تېر یوه کال کې له خبریالانو سره په تاوتریخوالي کې 10% کموالی راغلی، خو د مشرانو جرګې غړی او پخوانی خبریال نثار حارس بیا وایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
سبق اکلا ازادی راڈیو ناوری و موریدل چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکی او افغان ژورنالیستان وایي افغانستان د رسنیو لپاره لا هم د نړۍ تر بل هر ګوټه ستونزمن ځای دی. پرون مو په خبرونو او ریپورټونو کې واوریدل چې د سالنګونو لاره دغلته د یو پوځي کاروان د ورتګ له کبله بنده شوې وه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اوس وایي چې دغه لاره بیرته پرانستل شوې ده. پرون د لارې د بندېدو له کبله ګڼو خلکو ته ستونزې راپیدا شوې وې او ویل کېدل چې په یخه هوا کې د لارې دواړو خواو ته خلک منتظر وه. له سیمې نه احمد هنایش را سره د تلیفون په تماس کې دی. احمد هنایش، خپرونې ته ستړی مشې، سهار دې په خیر. که دوستانو او اوریدونکو ته د دې لارې د بندېدو په اړه لومړی ووایي چې د لارې د بندېدو علت څه وه او اوس پرانستل شوې ده که نه؟
تشکر هم کار عزیزان صاحب، بر شما هم سلام و صبح خیری تقدیم میکنم. بله، همطور که شما اشاره کردین و تبصری خوب داشتین، شارهای سالنگ بروی ترافیک باز شده و البته در صحبت هایی که ما با مقامات اداره حفظ و مراقبت سالنگا داشتیم، در اواخر امشب راه بروی ترافیک باز شده و از هر دو طرف مسافرین حال در حال عبور هستن و دلیل راهبندان مقامات حفظ مراقبت سالنگا میگن یک کاروان نظامی افغانی که از طرف کابل به طرف ولایات شمال افغانستان در حرکت بود باعث راهبندان شده بود و مسافرین همواره بر رادیو آزادی شکایت داشتن، زیاد پریشان بودن به دلیل که احتمال برف کوچا وجود داشت. تا حال در شارهای سالنگ برف سنگین وجود داره و برفباری شدید هم وجود داشت، خطرات زیاد متوجه مسافرین بود، اما حالا مسئولین میگن که راه برای ترافیک باز شده.
ډیر مننه احمد هنایش. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش و چې د سالنګونو د لارې د پرانستو په اړه باندې معلومات راکول. نوموړي وویل چې لاره تیره شپه ناوخته پرانستل شوې ده. دا لاره سیمې ته د یو پوځي کاروان د ورتګ له کبله بنده شوې وه چې د لارې دواړو خواو ته مسافرین تیره شپه او تر دې مخکې په واورو کې ایسار پاتې وه. اوس ښه خبر دا دی چې چارواکو ویلي دا لاره پرانستل شوې او مسافرین کولی شي سفر پرې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا مسله څېړي چې د تاجکستان حکومت ولې پر افغان ترانزیت مالیه زیاته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دې مسلې افغان سوداګر او واردونکي اندېښمن کړي دي. خان محمد سین له کابله تفصیل راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې حکومت د راپورته شوې ستونزه له تاجکي چارواکو سره شریکه کړي تر څو په ګاونډي هیواد کې پر افغان ترانزیت د ټیکس د لوړېدو مخه ونیول شي.
په دې اخرو ورځو کې د تاجکستان حکومت هغه شرایط چې زموږ په ترانزیت باندې وضع و چې د هر ټایم په مقابل کې $12 اخیستل و $17 اخلي، موږ خپل مشکل وزارت تجارت ته ویلی ده چې دغه دولت سره او د همسایګانو سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي، دولت دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او دا مشکل حل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي دي چې نوې راولاړه شوې ستونزه د ډیپلوماتیکو لارو له تاجکي چارواکو سره شریک کړي. د دې وزارت ویان احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اخري تصمیم چې د تاجکستان لخوا د مالیاتو پرتله اتخاذ شوی ده. د تاجکستان د سفارت په کابل کې هغه سره موږ په تماس کې یو او د هغوی څخه مو غوښتنه کړې چې په دغه مسله کې موږ ته توضیحات ورکړي.
افغان واردونکي وایي د دوی ترانزیت په ایران، ازبکستان او پاکستان کې هم له ستونزو سره مخ دی. سو میاشتې مخکې ایرانی چارواکو په زرګونو افغان ټانکرونه د دوی په خاوره کې ودرول او د پاکستان د کراچۍ په بندر کې شاوخوا 4000 له مالونو ډک ټرکونه څو کاله ایسار پاتې شول. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر او لوړ رتبه چارواکو تیره ورځ له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو پر موضوع خبرې وکړې او یو کمیسون ته یې دنده وسپارله چې په لسو ورځو کې د په دې اړه یو سند برابر کړي. ولسمشر حامد کرزی د فراه په ولایت کې پر قومي مشرانو هغه بمی برید غندلی چې پر موټر یې د ماینده چاودنې په وسیله شوی دی. په کابل کې د کاناډا او جاپان سفیرانو او د اروپایي ټولنې استازي تیره ورځ په کندهار کې ژمنه وکړه چې دغلته به د بیا رغونې، ښې حکومتداري او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي چې افغانستان د مطبوعاتو لپاره تر بل هر ځای ډېر ستونزمن هیواد دی. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي د لیبیا ولسمشر معمر قذافي په دې هیواد کې د اتو اونیو شخړو د پای ته رسولو لپاره د سولې له یو وړاندیز سره سلا کړې ده. نن په فرانسې کې هغه قانون په رسمي توګه نافذ شو چې په عامه ځایونو کې پر مخ پټونی یا حجاب بندیز لګوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه اونۍ کې د خلیج خپلو دوو مهمو متحدو هیوادونو ته استازي استوي. او د مصر لوی څارنوال غواړي د دغه هیواد له واکه لرې کړی شوی ولسمشر حسنی مبارک او د هغه له زامنو څخه د اختلاس او د مظاهره چیانو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس به همدې ته راشو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي. ردوان مراد ورته کتنه کړي.
سنډي ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې تر عنوان لاندې چې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د حملې لپاره د انتقام ډلې طالبانو رهبری کولې یو مقاله خپره کړې ده. د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو ورځپاڼې ته ویلي چې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د دفتر ګاردانو پر راغونډ شو خلکو ډزې وکړې. ځینې نورو عیني شاهدانو ویلي چې مزاره کوونکو له ګاردانو څخه په زور وسلې واخیستې او بیا یې د لیوانیانو په څیر ډزې پیل کړې. افغان چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو مخکې له مخکې خپل ملګري په دې مظاهره کې ځای پر ځای کړي وو او په خلکو یې وسلې ویشلې وې. د بلخ والي عطا محمد نور په دې اړه سنډي ټایمز ته ویلي چې لږ تر لږه 28 مشکوک طالبان له دې مسئلې سره د ارتباط په تور نیول شوي دي چې په هغوی کې د روزې رئیس عتیق الله انصاری هم شامل دی. د نور په وینا د کسانو ټولو له طالبانو سره په ارتباط درلودو اقرار کړی دی. بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د منځني ختیځ د حالاتو تر اغیز لاندې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا پوځي هڅو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه پوښتنه کوي له منځني ختیځ یو خوا په یادو شو هیوادونو کې زموږ د ولس اوږدمهاله مبارزه بلاخره کوم ځای ته رسیدلې ده. په عراق کې تیر شمې د تیرو دریو کلونو په مقایسه تر ټولو خو سره لدې چې بمی چاودنې کېدې خو د تیر کال په انتخاباتو باندې اوږدمهاله لانجه بلاخره ختمه شوه او د خلکو پاڅونونه له هغه جوپې چوپ شو چې تقریبا ټوله عربي نړۍ لاندې کړې وه. په پاکستان کې پروستیو کې دوه لوړ رتبه مقامات چې یوې د پنجاب پخوانی والی او بلې د اقلیتونو د چارو وزیرو ووشل شول او ملکي حکومت لا هم هغسې ضعیف دی. خو نیویارک ټایمز لیکي د خوشبختۍ خبر دا ده چې پاوس په قبایلي سیمو او هغو ځینو کې چې پاکستانی وسلوال تر ټولو قوي و خپل کنټرول لاټینګ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي پروان عیسائی کال کې د پاکستان لپاره تر ټولو ستره پوښتنه دا ده چې آیا د دې هیواد پاوس به له افغانستان سره نږدې سیمو کې چې افغان وسلوال طالبان پکې خوندي دي هم ورته لاسته راوړنې ولري او که څنګه. په افغانستان کې سخت کال تیر شو. نور د ژمي نسبي کراري هېره شوې خبره ده او تشدد ډیرو. د دې دلیل ښایي تر یو حد داوي چې تیر شمی ډیر ساړه نه وو او همدا چې د ناټو قواو په کندهار او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو په ضد مقاومت ته دوام ورکړ او دا چې دښمن ډیر وحشتناک دی. سره له دې چې په عمومي ډول د امنیت وضعیت ډیر بد نه ښکاري خو پرمختګ ډیر ټکنی دی. قتلونه یو جدي مسئله ده. سره له دې چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې یو څه پرمختګ شوی خو کافي نه دی. نیویارک ټایمز لیکي خای تر ټولو غوره خبر د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر روزنه کې پرمختګ وی او دا پرمختګ د ناتو ځواکونو لپاره د بیرته تک ټیکټ دی خو په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز وایي خی له همدې امله د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس تیره میاشت په بروکسل کې خبرداری ورکړ چې سګنۍ دوبی به له افغانستان څخه د وتونکو عسکرو شمیر ډیر زیات نه وي.
تاسو زموږ غږ لازاده یې راډیو ناوړی. افغان چارواکي په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د دفتر د کارکوونکو د وژنې پلا د طالبانو پر هغو پخوانیو غړو او نورو وسلوالو اچوي چې د پخلاینې د پروګرام له مخې خپل لوری بدل کړی و او له دولت سره یوځای شوي و. د بلخ د پولیسو لوړ رتبه چارواکو ویلي چې د دغه پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولي چې پکې د وسلوالو طالبانو هغه درې تنه پخواني غړي هم شامل دي چې د پیښې تر ورځې د ملګرو ملتونو دفتر ته څیرمه د پولیسو تر څارنې لاندې یو امن ځای کې اوسېدل. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مطلب مهمې برخې له نور یاس نوري ناورو.
که څه هم تر اوسه وختي ده چې وویل شي چې تېره اونۍ په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د اوو کارکوونکو قاتلین څوک دي، خو د پولیسو لوړ رتبه چارواکي وایي چې دوی د طالبانو پر اوسنیو یا پخوانیو غړو یا نورو وسلوالو شک کوي چې د دغه خونړي تاوتریخوالي تر شا د دوی لاس دی او نورو خواخوږو او سختدریزو ملایانو به ورسره مرسته کړې وي چې په امریکا کې د قرآن کریم د سوځېدو په وړاندې د زرګونو مظاهره کوونکو احساسات راوپاروي. نیویارک ټایمز لیکي که دغه قتلونه پلان شوي و یا نه و، دغه تاوتریخوالي ثابته کړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې پر حالاتو تر اوسه اغیز لري او کولی شي چې نا ارامیو ته لمن ووهي. د پولیسو چارواکو ویلي چې خیر طالبانو پخوانیو غړو چې د پخلاینې د پروګرام په اساس خپله لار بدله کړې او د دولت لوري ته اوښتي وو، د هغو کسانو په ډله کې وي چې وسله یې د ملګرو ملتونو د دفتر له ساتونکو ترلاسه کړې وه. پولیسو وویل چې د وسلوالو طالبانو هغه درې تنه پخواني غړي یې هم نیولي چې د پیښې تر ورځې د ملګرو ملتونو دفتر ته نږدې د پولیسو تر څارنې لاندې یوه امن کور کې اوسېدل. په مزار شریف کې په قهرجنو مظاهرو کې د ملګرو ملتونو د دفتر درې بهرني کارکوونکي، د دې دفتر څلور بهرني ساتونکي او پنځه ملکي وګړي په ډزو کې ووژل شول او شل تنه نور ژوبل شول. د دغې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو سربیره ملګرو ملتونو او د کرزي حکومت هم جلا څېړنې پیل کړې وې. پولیسو وویل تر اوسه د دغې پیښې په تړاو یوویشت کسان نیول شوي چې ځینو یې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو اعتراف هم کړی دی. د بلخ د امنی قمندان جنرال اسمت الله علیزی وویل د طالبانو هغه درې تنه پخواني غړي د پیښې په ماښام ونیول شول چې د پولیسو تر څارنې لاندې و امن کور کې اوسېدل. له یوه سره یو کلاشنیکوف چې د ملګرو ملتونو د دفتر له یوه ساتونکي ترلاسه کړی هم نیول شوی دی. هغه اعتراف کړی چې څلور مرمۍ ویشتې دي.
ولې له ماشوم سره زور زیاتی کیږي؟
ماشوم
پر کورنۍ او ټولنې څه حق لري؟
د ماشومانو سره د زور زیاتی په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه مه هیروئ چې سر دوري له دیرشمې پیل کیږي. د لړۍ هر سه شنبه د ازادۍ راډیو د سهارنۍ خبرونو له لارې او هر جمعه د ماسپخین په خبرونو کې اوریدلی شئ.
زموږ غږ لازاده یې راډیو ناوړی. د پاکستان د تروریزم ضد یوې محکمې له حکومته غوښتي چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم دې تعقیب کړي او زر تر زره دې محکمې ته وسپاري. جنرال پرویز مشرف دا مهال په لندن کې اوسیږي، خو برتانیا او پاکستان په خپل منځ کې یو بل ته د مجرمانو او متهمانو د سپارلو تړون نه لري. اسمت ساروان نور تفصیل دراوړی.
د پاکستان تیرورستي ضد محکمې د دغه هیواد له حکومته وغوښتل چې د پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د نیولو حکم ته جدي توجه وکړي او په دې وسیله د هغه د نیولو لار اواره کړي. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف په لندن کې اوسي. څرګندنه ده چې د برېټانیا حکومت به د پاکستان د تیرورستي ضد محکمې یا حکومت غوښتنې ته څرنګه ځواب ووایي. پاکستان او برېټانیا په خپل منځ کې یو بل ته د مجرمانو د سپارلو یا استرداد قانون نه دی لاسلیک کړی. بنان برېټانیا ملزمه نه ده چې د مشرف د ورسپارلو په باب د پاکستان غوښتنه عملي کړي. د پاکستان تیرورستي ضد محکمه چې د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د ترور په باب تحقیقات کوي، د دغه هیواد پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف تورن کړی چې د میرمن بوټو د امنیت لپاره لازم اقدامات نه وکړي. بېنظیر بوټو چې دوه دورې د پاکستان صدر اعظم وه د 2019 کال په دسمبر کې له کلونو جلاوطنۍ وروسته د انتخاباتي کمپاین په لړ کې په راولپنډۍ ښار کې ووژل شوه. د بېنظیر بوټو د دوسیې څارنوال وایي ښاغلی مشرف د میرمن بوټو د وژلو په اړه د طالبانو له پلانه خبر و، خو د قصدن خپل معلومات له اړوندو ادارو او مقاماتو سره نه و شریک کړي. مشرف چې له څو کلونو راهیسې په لندن کې جلاوطن دی دا ادعاوې بې اساسه بولي. د پاکستان تیرورستي ضد محکمې د روان کال د فبروري په میاشت کې د جنرال مشرف د نیولو حکم صادر کړی و، خو پاکستان مخکې ویلي و چې که په خپله مشرف د محکمې غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي هغه به د یوه فراري په توګه اعلان کړي. مشرف تیر کال ځان ته ګوند اعلان کړ او ویل چې ژر به پاکستان ته ستون شي، خو وروسته یې پاکستان ته له تګه ډډه وکړه. د پاکستان تیرورستي ضد محکمه وایي چې د بېنظیر بوټو د قتل په باب تحقیقات محکمې ته د جنرال مشرف له حاضرېدو پرته بشپړېدی نه شي.
و موریدل چې د پاکستان د تروریزم ضد یوې محکمې له حکومت غوښتي دي چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف دی زر تر زره ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. جاپان کې نن د ریختر په کچه د 9 درجو د غورانونکې زلزلې او ورپسې د سونامي و میاشت پوره کیږي چې په دې هیواد کې پرګڼو نورو بربادیو سربیره د نړۍ تر ټولو لوی اتومي ناورین رامنځته کړ. د زلزلې او سونامي له کبله رامنځته شوی ناورین په 1986 کال کې د چرنوبل د پیښې وروسته د نړۍ تر ټولو ستر اتومي ناورین بلل کیږي. جاپانیان به نن سهار په هماغه وخت چې دا هیواد تیره میاشت زلزلې ولړزاوه د هغه کسانو په یاد د څه شیبې لپاره چوپتیا غوره کړي چې په دې ناورین کې ووژل شول. وروستۍ شمېرې ښیي چې زلزلې ورپسې راپورته شوې سونامي په جاپان کې لږ تر لږه 13,000 کسان وژلي دي. همدارنګه دې سونامي او زلزلې جاپان ته درانه اقتصادي زیانونه هم واړول او د فوکوشیما په اتومي بټیو کې تر چاودنو وروسته له دې بټیو سمندر ته د راډیو اکټیف د وړانګو د خپرېدو ناورین هم پیل شو چې بشپړه بندونه یې لا هم جاپاني چارواکي نه دي توانېدلي. د دې زلزلې له کبله جاپان ته اوخت اقتصادي زیان 300 میلیارده ډالر اټکل شوی. پرون د جاپان صدراعظم ژمنه وکړه چې د دې طبیعي ناورین څخه د ژوندي ژغورل شوو کسانو سره به مرسته وکړي او دوی به له یاده نه باسي. حکومت وایي هڅه به وکړي هغو لسګونو زرو بې سرپنا کسانو ته چې دمګړۍ په بیړنیو سرپناو کې اوسیږي کورونه جوړ کړي. په لیبیا کې د معمر قذافي ضد وسلوالو مخالفینو یو مشر چې په افغانستان کې پخوا په جهاد کې ګډون کړی و وایي دا یا نور مشران له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري. قذافي په هیواد کې په روانو نارامیو کې القاعده او له دغې ډلې سره په تړاو وسلوال په لاس لرلو تورن کړي چې دې مسلې لویدیز قدرتونه چې له قدرته د هغه د لرې کېدو لپاره یې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کړی یو څه زړه نازړه کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ غټ کې نور یاس نوري وړاندې کوي.
عبدالحکیم الحسادی چې په خوای په افغانستان کې په جهاد کې برخه لرله او اوس د لیبیا په ختیز درنه ښار کې د مخالفینو له لیکو سره د نوي وسلوالو د جلب جذب او روزنې چار پر مخ وړي وای له القاعده سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. هغه وویل تر اوسه 1500 وسلوال روزلي چې د قذافي ضد وسلوال پاڅون له لیکو سره یو ځای شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې الحسادی وایي له ده څخه یو ځل په پاکستان کې له القاعده سره د اړیکو په شک امریکایانو د 2 میاشتو لپاره پوښتنې ګروېګنې کولې چې هغه دغه تورونه رد کړي وو او وروسته یې په لیبیا کې 3 کاله په زندان کې تیر کړي دي. د قذافي ضد ځواکونو په ډله کې د الحسادی او نورو سختدریزو اسلام پالو حضور د امریکا او نورو لویدیزو قدرتونو لپاره چې له قدرته د قذافي د لرې کېدو لپاره هڅې پیل کړي سختې پوښتنې راپورته کړي او ویره لري چې ښایي القاعده به د مدیترانې په غاړه دغه هیواد کې د ځان لپاره یو قوي سنګر رامنځته کړي. قذافي پر القاعده تور لګولی چې په لیبیا کې په روانو نه آرامیو کې مستقیم لاس لري او په دغه د تیلو بډایه هیواد کې د ګډوډیو له لارې غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې یوه اډه رامنځته کړي. قذافي د الحسادی په شمول د وسلوالو مخالفینو یو شمیر مشران د القاعده په غړیتوب تورن کړي یا یې دغه شبکې خواخوږي بلل دي. د لیبیا د وسلوالو مخالفینو مشرانو او د هغوی جنګیالیو ویلي چې دوی د مصر او تونس له پاتنونو الهام اخیستی نه له القاعده څخه. 45 کلن الحسادی وویل د هیڅ کله هم له القاعده سره اړیکه نه لرله او اندېښنه یې وښوده چې متحده ایالات او نور لویدیز هیوادونه ممکن د قذافي تورونه جدي وبولي او دوی ته هغه درنې وسلې او هلیکپټر ورنکړي چې ورته اړتیا لري. هغه وویل لویدیز په دې کار کې ځکه زړه نازړه شوی چې دوی په لیبیا کې د القاعده د حضور په اړه اندېښمن دي. الحسادی وویل لویدیز باید پر قذافي باور ونه کړي. لویدیز دولتونو له قدرت د قذافی د لری کېدو غوښتنه کړې، خو د سیمې یو شمېر هیوادونو اندېښنه ښودلې چې که هغه له قدرت لرې شي ممکن القاعده د قدرت له خلال څخه په استفادې د ځان په ګټه کار واخلي. ګاونډي هیواد الجزایر چې په خپله دوه لسیزې د اسلامي سخت دریځو په وړاندې مبارزه کړې او په لیبیا کې د لویدیز د مداخلې مخالف وایي، القاعده په لیبیا کې له ځمکې نه هوا ته د توغندیو په شمول یو شمېر وسلې ترلاسه کړي او له هغه ځایه شمالي مالی ته قاچاق کوي.
و موردل چې په لیبیا کې د معمر قذافی ضد وسلوال ویل القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري. په همدې د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. مصطفی صدیقی سټوډیو ته راغلی او پر روانه بل خبري مجله کې به مو د کوربوي.
تشکر اجمل، اند زنده و سلامت باشی. خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. امروز دوشنبه 22 ماه عمل سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 ماه اپریل سال 2011 میلادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با شماییم. در این مجموعه خبری تازه ترین گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان را با شما خواهیم داشت. اما شروع می کنیم با آخرین خبرها. شاهراه سالنگ برای ترافیک باز شده است. ورود یک کاروان نظامی دیروز سبب مسدود شدن این شاهراه شد. حکومت افغانستان برای تهیه سند همکاری‌های جدید استراتژیک با آمریکا آمادگی می‌گیرد و در خشونت‌های اخیر در سوریه حداقل 4 مظاهره کننده و 9 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. این هم مشروع خبرها. شاهراه سالنگ که در اثر ورود یک کاروان نظامی دیروز بسته شده بود، اکنون برای ترافیک باز شده است. جنرال رجب، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، به رادیو آزادی گفت پس از عبور کاروان نظامی نیروهای افغان از تونل سالنگ، چندین ساعت پیشتر این جاده برای ترافیک باز شد. این کاروان نظامی از کابل به سوی شمال کشور در حرکت بود. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر از محل به شما خواهیم داشت. قرار است سند جدید همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تا 10 روز آینده تکمیل شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که این سند باید هرچه عاجل‌تر تهیه شود. او با معاونان و مشاوران امور سیاسی و امنیتیش در این مورد صحبت کرده است. اما ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که در تهیه این سند همکاری ها نظر مردم افغانستان گرفته نشده است.
اینا از مردم افغانستان همه پرسی نکردند که شما پلان استراتژیک می سازیم برای 5 سال، 10 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال آینده. چی را ما باید نکاس بدیم؟ اینا اون نظریات جمع میکردن، باز این پلان میگنجانیدن. این عمل انجام نشده.
جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش در ادامه این مجموعه خبری خواهید شنید. رادیو آزادی. در خشونت‌های اخیر در سوریه حداقل 4 مظاهره کننده و 9 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، فعالان و شاهدان عینی می‌گویند که افراد مسلح طرفدار حکومت دیروز 4 تن از معترضان را در شهرک بندری بنیاس کشتند. تظاهرکنندگان خواهان برکناری بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه هستند. اسد دیروز در تلویزیون دولتی این کشور گفت که سوریه به سوی اصلاحات وسیع در حرکت است. در فرانسه قانون که پوشیدن حجاب را در محلات عام منع می‌کند نافذ شده است. فرانسه اولین کشور اروپایی است که این ممنوعیت را وضع کرده است. بر اساس این قانون زنان دیگر نمی‌توانند برقع بپوشند. کسانی که از این قانون سرپیچی کنند باید 150 یورو جریمه بپردازند. این قانون از حمایت تعداد زیادی از مردم در فرانسه برخوردار است، اما مخالفان آن می‌گویند که انفاذ این قانون سبب تخطی از حقوق مردم مثل آزادی بیان و آزادی مذهب شده است. 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند. در حالی که نگرانی ها در مورد وضعیت جاری در شرق میانه رو به افزایش است، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این هفته یکی از دستیاران ارشدش را به عربستان سعودی و امارات متحده عرب میفرستد. قصر سفید گفته است مشاور امور امنیتی رئیس جمهور اوباما تام دانیلون امروز دوشنبه برای دیدار 3 روزه راهی شرق میانه شده و با رهبران عربستان سعودی و ابوظبی ملاقات میکند. دخالت نظامی ماه گذشته عربستان سعودی در بحرین تضادهای سیاسی را بین ریاض و واشنگتن ایجاد کرده است. و روسیه برای تجلیل از 50 سالگرد مسافرت یورو گاگارین اولین فضانورد روسی به فضا آمادگی می‌گیرد. این مراسم فردا برگزار خواهد شد. اداره فضایی روسیه رؤسای 49 اداره فضایی دیگر را همراه با فضانوردان که با گاگارین به فضا رفته بودند برای شرکت در این مراسم دعوت کرده است. مسافرت گاگارین به فضا در سرتاسر جهان به حیث یک نقطه عطف در تاریخ شناخته شده و انتظار می‌رود جشن‌های در این ارتباط در 54 کشور دیگر برپا شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا ساعت 7:35 به وقت کابل است و در ادامه این مجموعه خبری میپردازیم به مهمترین گزارش ها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتظار میرود سند جدید همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تا 10 روز آینده تکمیل شود. نظر یک کارشناس را در این مورد پرسیده ایم.
اینا از مردم افغانستان همه پرسی نکردند.
مردم از مشکلات در شاهراه سالنگ شکایت دارند.
دفعه پیش 170 نفر زمین در تلف شده در سالنگ. به احتمال داره که باز تلف شده.
مقام های اردوی پاکستان از سفر رئیس استخبارات این کشور به امریکا خبر دادند. گزارش در این مورد خواهید شنید و همچنان مرور داریم بر روزنامه های جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین گفتیم که شاهراه سالنگ که در اثر ورود یک کاروان نظامی بسته شده بود اکنون برای ترافیک باز شده است. همین لحظه احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. سلام و خوش آمدی، صحبت بخیر. لطفا در این مورد بیشتر به ما و شنونده ها معلومات بده هنایش.
سلام و صبح بخیر همچنان بر شما همکار عزیز و از طریق برنامه و تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. همطوری که شما هم اشاره کردید و تبصره خوبی داشتین، بله اشاره سالنگ برای ترافیک باز شده و حالا میتونن مسافرین از هر دو طرف، یعنی سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی جاده را عبور کنند. و در صحبتایی که ما با مقامات اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها داشتیم، اونا گفتن در اواخر جریان شبی که گذشت جاده برای ترافیک باز شد و مسافرین میتونن بعد از این رفت آمد خوب داشته باشن.
خب هنایش، در مورد دلیل مسدود ماندن و بسته شدن این شاهراه یک مقدار بیشتر اگر معلومات بدی که گفته شد در اثر ورود یک کاروان نظامی بسته شده بود. کاروان نظامی نیروهای افغان یا خارجی که از کجا به کجا می رفتن، یک مقدار بیشتر در این مورد معلومات بده به شنونده ها.
بله دقیقا همونطور که شما گفتین، برخلاف واقعیت گذشته که در گذشته ها در نتیجه حوادث طبیعی مثل برف کوچ، مثل طوفان های شدید و امثال از این جاده برای ترافیک مسدود می شد و خطرات زیادی هم متوجه مسافرین می ساخت، اما حالا مسئولین میگن که یک کاروان نظامی نیروهای افغان بدون هماهنگی و بدون اینکه مشوره و یا برنامه ریزی معین داشته باشن با مسئولین حفظ مراقبت سالنگا وارد شاهراه سالنگ شدن و در حالی که مقامات حفظ مراقبت سالنگا مشخصات معین در مورد این کاروان و که از کدام ارگان ها بودن نگفته، به ما تا حالا معلومات مشخص نداده، ولی عامل اصلی راهبندان را ورود کاروان نظامی نیروهای افغان میدونه که باعث شده که حتی شکایت دارن اداره حفظ مراقبت سالنگا که برای وسایط این کاروان نظامی برای وسایط خود حفظ مراقبت سالنگ هم چندان فرصت نمیداد چون جاده را کنترل کنه. این باعث شد که رابندان صورت بگیره، اما ما نتونستیم که مشخصا بفهمیم کدام کاروان نظامی نیروهای افغان بوده، اما حالا میگه تا آخر شب این کاروان عبور کرد از شهرهای سالنگ و جاده برای ترافیک باز شد. مسافرین دینال شکایت دارن اگر ادامه پیدا بکنه این وضعیت، چون موسم که حال در نظر فصل بهار است، برف سنگینی که باریده در شهرهای سالنگ و بلندهای کو، احتمالات شدید برف کوچاب میره. اگر جاده برای ترافیک مسدود بودن و مسافرین در کنار جاده باشن، خطرات جدی برف کوچ بعد از این متوجه مسافرین بوده میتونه.
همونطور که خودت گفتی، اشاره کردی، ناهماهنگی در ورود کاروان نظامی نیروهای افغان مشکلات را به مسافران به بار آورده. دیروز که با یک تعداد از مسافرین صحبت کردیم به رادیو آزادی، چنین گفتن، امی صدای یک تعداد از مسافرین میشنویم، بعد از اون میشه یک مقدار معلومات بیشتر در این مورد خودت بتی.
در مامین موتر 4 هست، این کلگی بند مانده در این سالنگ، احتمال داره که شب در اینجا بمانیم، احتمال بس کوچ هم وجود داره به خاطر که بس بسیار تیز میباره و اشتگان در اینجا سوده دفعه 570 نفر در اینجا تلف شده در سالنگ، به احتمال داره که باز تلف شده.
وضعیت طوفان است، یعنی رابندیان یعنی چکلای پاکستانی بان کردن، یعنی چیزی که مطار مسافربری دیا وشتو که از طفل از جهتر از مریض هست گلی آخو دولتی در خونه کماندن.
خب حالا انایش میگه که این مشکل رفع شده و مردم میتونن آزادانه عبور و مرور بکنن از تونل سالن؟
بله دخن همکار عزیز، ولی چیزی که شما هم امیل ازا متوجه شدین و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که نگرانی مسافرین از راننده ها، شما میدونین که سالنگ، شهرهای سالنگ یگانه معبر پر ازدحام افغانستان است که در حدود حداقل 11 ولایت مسافرینش علاوه از کاروانهای تجارتی در این مسیر را رفت آمد میکنن، و اگر این ناهمانگیه که مقامات حفظ مراقبت سالنگ ها میگن جدی گرفته شود و یه ماهنگی به وجود نیاید، این مسافرین رقب جانب هستند زیاد پریشان باشند از نظر خودشان، به دلیل ازی که در موسم فصل بهار چو برفای سالنگ در حال آب شدن به اصطلاح در حال نرم شدن میباشه و همواره سرادستان سالنگ برف کوچات در امی موسم میباشه، اینا شکایت پریشان هستن اگه این هماهنگی به وجود نباید خطرات زیاد متوجه مسافرین و راننده ها در شهرهای سالنگ بعد از این بوده میتونه.
تشکر از خودت احمد هنایش. شنیدین که شاهراه سالنگ برای ترافیک حالا باز شده است. ورود ناهماهنگ یک کاروان نظامی نیروهای افغان دیروز سبب مسدود شدن این شاهراه شد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمولی قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، و تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد مسائل مربوط به پاکستان و همچنان مرور داریم بر مطالب چاپ شده در روزنامه های جهان در مورد افغانستان. اما حالا همونطور که پیشتر هم گفتیم، قرار است سند جدید همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تا 10 روز دیگر تکمیل شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که این سند باید هرچه عاجلتر تهیه شود و با معاونان و مشاوران امور سیاسی و امنیتیش در این مورد صحبت کرده است. نظر کارشناس مسائل سیاسی را هم در این مورد پرسیده ایم. بیشتر در این مورد در گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان دیروز به ریاست رئیس جمهور کرزی از کمیسیون خاصه که برای تهیه سند همکاری‌های استراتژیک با آمریکا موظف شده است خواست تا در روز آینده سند این همکاری‌ها را تهیه کند. در یک اعلامیه منتشر شده از ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی با معاونینش و مشاورین ارشد خود دکتر رنگین دادفرزبندا و دکتر اشرف غنی احمدزی آمادگی ها در بخش امضای این سند را مورد بررسی قرار داده و کمیسیون موظف را در زمینه راهنمایی کردند. کارشناسان امور سیاسی در مورد این که در تهیه این سند روی کدام نکات باید تمرکز اصلی صورت بگیرد می گویند با وجود بیان که جزئیات این سند تا حال به درستی روشن نیست، ولی ظاهرا رئیس جمهور کرزی کوشش میکند اعتماد مردم را جلب نموده و هم حکومتش را از وضعیت جاری به مرحله بهتر بکشد. بوهند ودیر صافی کارشناس امور سیاسی و استاد پوهنتون کابل همچنان در مورد نکات عمده‌ای که این سند در محتوا خواهد داشت چنین میگوید:
مقطع تاریخی که این پلان پیشنهادات و همکاری‌های استراتژیکی که بین نیتو و افغانستان و ایالات متحده آمریکا و افغانستان به خصوص پیش می‌شود کار میشه، نقاط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خصوصا امنیتی و نظامی و موقف افغانستان در منطقه در برابر همسایه ها، در برابر مسکو، بیجین، دلی، اقلا و یک تعداد کشورهای اصولی افغانستان در طول جهات کمک های کردن از لحاظ اسلامی مثل عربستان سعودی و کشورهای دیگه خلیج، اینا اینمی مسائل باید حلش، همکاریهایش، بهبودش، خصوصا تعلیم و تربیه در افغانستان و تحصیلات عالی اقتصاد عالی مملکت همین دی. اگر حکومت های پروفیشنل، نظام های پروفیشنل میخواهن
بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی از این کمیسیون خواست چنین سند همکاری های استراتژیک با آمریکا را تهیه کند که در آن منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی افغانستان مشخص بوده و به نفع ملت افغانستان باشد. ولی کارشناسان امور سیاسی در مورد میگویند نظر مردم شاید در این سند کم رنگ باشد، چون از مردم افغانستان در تهیه این سند کدام پرسش نشده است. قابل ذکر است که رئیس جمهور افغانستان قبل از این در بیانات خود در مورد اسناد همکاری ها بین امریکا و افغانستان و هم درباره حضور درازمدت نظامی امریکا در افغانستان تاکید کرده بود که این موضوعات تنها به حکومت افغانستان مربوط نه، بلکه منافع ملی افغانستان و خواست ملت افغان از شرایط اصلی این همکاری های استراتژیک بین افغانستان و امریکا خواهد بود.
7:46 دقیقه به وقت کابل است و این مجموعه خبری را از رادیو آزادی میشنوید. حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. شاهراه سالنگ برای ترافیک باز شده است. ورود ناهماهنگ کاروان نظامی نیروهای افغان دیروز سبب مسدود شدن این شاهراه شد. حکومت افغانستان برای تهیه سند همکاری های جدید استراتژیک با ایالات متحده آمریکا آمادگی می گیرد. مقامات اردوی پاکستان از سفر رئیس اداره استخبارات این کشور به ایالات متحده آمریکا خبر دادند. در خشونت های اخیر در سوریه حداقل 4 مظاهره کننده و 9 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. و روسیه برای تجلیل از 50مین سالگرد مسافرت یورو گاگارین اولین فضانورد روسی به فضا آمادگی می گیرد. این مراسم فردا برگزار خواهد شد. و حالا طبق وعده مقیم نایب مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه های جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشد.
روزنامه سنده تایمز در شماره اخیر خود مقاله را به نشر رسانیده که عنوان آن عمله بر شهر مزار شریف را یک گروه انتقامجوی طالبان رهبری کرده می باشد. شماره از شاهدان عینی حادثه به روزنامه سنده تایمز گفتند که محافظین دفتر ملل متحد در شهر مزار شریف بر مردمانی که در مقابل ساختمان دفتر ملل متحد جمع شده بودند فایر کردند. ایده دیگری از شاهدان عینی میگویند که تعدادی از مظاهره کنندگان سلاح محافظین این دفتر را به زور گرفته و دیوانوار به تیراندازی آغاز کردند. مقامات افغان میگویند طالبان افراد مسلح خود را از قبل در میان مظاهره کنندگان جابجا کرده بودند و همچنان در بین مردم نیز اسلحه تقسیم شده بود. حتی محمد نور والی بلخ به سنده تایمز گفت که آنها حداقل 27 طالب مشکوک را به اتهام این قضیه دستگیر کردند که در میان آنها عتیق الله انصاری رئیس روضه شریف نیز شامل می باشد. به گفته برخی دیگری از مقامات این افراد به ارتباطشان با طالبان اقرار کردند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز با در نظر داشت تاثیرات اوضاع کنونی کشورهای شرقی میانه به تلاش های نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق، افغانستان و پاکستان نظر انداخته است. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد پرسش را مطرح کرده است که با در نظر داشت اوضاع شرقی میانه سرانجام مبارزه مردم آمریکا در این سه کشور یاد شده عراق، افغانستان و پاکستان به کجا خواهد رسید. در عراق زمستان گذشته در مقایسه با 3 سال قبل بهتر بود، هرچند انفجارها در این کشور رخ دادند، اما در نهایت جنجال انتخابات سال پیش حل شد و این کشور از موج قیام‌های مردمی که تقریبا تمام کشورهای عربی را فرا گرفته‌اند نجات یافته است. در پاکستان در این اواخر 2 مقام عالی رتبه این کشور، والی سابق ایالت پنجاب و وزیر امور اقلیت‌های این کشور به قتل رسیدند، اما حکومت ملکی پاکستان چون گذشته ضعیف می باشد. نیویورک تایمز می نویسد موضوع خرسند کننده در پاکستان این است که اردوی این کشور توانست تا در مناطقی که قوای مخالف نسبت به هر جای دیگر در آنجا قوی تر بودند کنترل و حاکمیت خود را تامین کند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه این مقاله می نویسد برای پاکستان بزرگترین سوال در جریان سال جاری میلادی این است که آیا اردوی پاکستان در مناطق نزدیک به سرحدات افغانستان، جایی که طالبان مسلح در آن مسئولان، نیز دستاوردهای خواهد داشت و یا نه. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد در افغانستان سال گذشته خیلی سال دشوار بود. دیگر آرامی نسبی در زمستان ها هم یک حرف فراموش شده به شمار می رود، زیرا زمستان آن هم پر از مشقت و تشدد بود. شاید تا حدی دلیل آن زمستان نسبتاً گرم یا دوام مقاومت نیروهای ناتو در قندهار و مناطق اطراف آن، و یا هم به گفته روزنامه دلیل آن این باشد که دشمن خیلی لجوج و خطرناک است. با اینکه وضعیت امنیتی به طور عموم وخیم به نظر نمی رسد، اما پیشرفت امنیتی در افغانستان خیلی اندک بوده است. در افغانستان قتل‌ها همچنان به یک مسئله جدی مبدل شده و در مبارزه علیه فساد اداری پیشرفت رونما گردیده است، اما این پیشرفت کافی نمی باشد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد شاید یک موضوع خیلی مهم در افغانستان پیشرفت در تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان باشد که این امر زمینه خروج نیروهای ناتو را مساعد می سازد، اما این عرصه کار هم فعالیت زیادی را می طلبد. نیویورک تایمز می گوید روی این دلیل رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماه گذشته در بروکسل هشدار داد که خروج نیروها از افغانستان در تابستان امسال شاید اندک باشد.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 106.5 میشنویم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد تحولات مربوط به پاکستان، ما حالا به این سر بزنیم به ولایت بامیان و از یک مسئله سیخی با خبر شویم. مقامات بامیان میگویند که شمار زنانی که به بیماری سل در این ولایت مبتلا اند نسبت به مردان زیادتر است، اما آنان میگویند خبر خوش این است که در 85 مرکز سیهی در این ولایت زنان که مبتلا به بیماری سل هستند به طور رایگان تداوی میشوند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش فرستاده که با صدای رئیس سطح عامه این ولایت آغاز می شود، با هم بشنویم.
در سال جاری 459 واقعه را ما راجستر و ثبت داریم که بیشتر از 60% از این واقعات ما را طبقه زنان تشکیل می ده.
به طور عمده آنچه که بیشتر باعث شده است که زنان زیادتر از مردان مبتلا به مرض سل شوند این است که زنان روستا از دود و گرد و خاک خانه بینی و دهان خود را حفاظت نمی کنند.
مشکلات از همه مهمتری است که زنان زیادتر با دود و گرد و خاک یا خاکجارو یا خانه هایی که ما داریم جارو می سازند زیادتر مواجه با اونا هستند. افزلسیه شخصی خود درست مراد نمی کنند، یعنی در وقت خانه جارو امی چادر یا یک ماسک و کفار استفاده نمی کنند.
دکتر محرم علی مسئول بخش بیماری سل در شفاخانه مرکز بامیان توصیه می کند کسانی که سرفه آنان از 2 هفته بیشتر ادامه داشته باشد به مراکز صحی مراجعه کنند، چرا که احتمال زیاد وجود دارد که مبتلا به مرض سل شده باشند.
ما توصیه به کسانی که بالاتر از 2 هفته و همراه با بلغم داشته باشند ما توصیه بریزی می کنم که به نزدیکترین مراکز صحی مراجعه کنند به خاطر امتحان نمودن بلغم خود، احتمال زیاد میره که تبرکلوز باشه.
چند تن از مریضانی که به بخش بیماری سل در شفاخانه مرکز بامیان مراجعه کردن میگویند
نام نورزیارت مریض هستم. سه هفته میشه سلفا میکردم بازم اینجا آمدم نوی نمی بلغم دادیم عکس گرفتیم چی نشده تخصیم نشده که چی هست.
نام است احمد. سلفا زیاد میکردم بازم از بلغم مرا چک کرد. دکتر گفته که ادوار باید 8 ماه ادامه بدید بعد از 8 ماه صحت میشه.
در سراسر ولایت بامیان 75 مرکز صحی وجود دارد و تداوی بیماران مبتلا به مرض سل رایگان است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مقامات اردوی پاکستان از سفر رئیس اداره استخبارات این کشور به ایالات متحده آمریکا خبر دادند. با گفته آنان این سفر به هدف تقویت روابط میان ادارات استخباراتی دو کشور انجام شده است. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان می‌شنویم.
سعی و تلاش از سوی دولت پاکستان برای مستحکم نمودن هرچی بیشتر روابط استخباراتیش با ایالات متحده آمریکا جریان دارد. در یک اعلامیه که از سوی اداره تعلقات عامه اردوی پاکستان یا ISPR عصر یکشنبه نشر گردید، آمده است که دولت پاکستان برای تقویت بخشیدن روابط ادارات استخباراتی پاکستان و آمریکا تلاش می‌ورزد و در این سلسله رئیس استخبارات پاکستان به تاریخ 11 اپریل سفر به ایالات متحده آمریکا نیز دارد. این اعلامیه از سوی اداره مذکور در حال نشر گردید که یکی از منابع خبری انگلستان ادعا نموده که تعلقات استخباراتی میان پاکستان و آمریکا از ماه جنوری بدین سو قطع می باشد. به قول منابع خبری مذکور، بعد از دستگیری ریمن دیویس، شهروند آمریکایی در لاهور که متهم به قتل دو تن از اتباع پاکستانی بود، روابط استخباراتی میان طرفین به وخامت گراییده شده بود که تاکنون به حال نگردیده است. اما یک دست کارشناسان امور سیاسی در پاکستان این اداره رد می کنند. رستم شاه مومند، سفیر از بقیه پاکستان در افغانستان، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت روابط استخباراتی این دو کشور بنابر مفادات مشترک طرفین هیچگاه قطع شدن نمی تواند.
نه من دې سره بالکل متفق نه یم ځکه چې دا کې دې نشي د امریکا دلته دومره لوی اجازه
وای میگوید نه خیر من هیڅکله با این متفق نیستم چرا که امریکا یک اجندای وسیع در اینجا دارد که برای آن به همکاری اداره استخباراتی پاکستان نیاز دارد و همچنان ادارات استخباراتی امریکا با پاکستان همکاری میکنند چرا که هر دو با هم مفادات مشترک دارند. بله شاید بعض اوقات این تعلقات فراز نشیب داشته باشد اما هیچگاه این تعلقات قطع شدن نمیتواند.
خب بالکل یا رپچر چکم نه یا بریک داون آغا نشی رد لی.
به گفته وی تعلقات استخباراتی میان هر دو کشور بعد از رهایی ریمن دیویس دوباره به حال گردیده و جهت تقویت هرچی بیشتران کوشش های جانبین ادامه دارد. نگفته نماند که در اواخر جنوری سال جاری با دستگیری ریمن دیویس یک سلسله تشنج ها میان ادارات یاد شده به وجود آمده بود و این تشنج ها انگام شدت یافت که در ماه مارچ سال جاری در حمله از سوی طیاره بی پیلوت آمریکایی یک جرگه قومی در وزیرستان شمالی هدف قرار داده شد که منجر به کشته و زخمی گردیدن بیش از 50 تن شده بود. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
یکی از رهبران نیروهای مخالف رژیم معمر قذافی در لیبیا که زمان در مقابل قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیده بود میگوید که او دیگر رهبران مخالفین ارتباط با شبکه القاعده ندارند. قذافی شبکه القاعده را به دست داشتن در نارامی‌های جاری در لیبیا متهم میکند و این مسئله برخی از قدرت‌های غربی را که برای کنار رفتن قذافی از قدرت تلاش میکنند متردد ساخته است. حالا جزئیات بیشتر را به این در گزارش که سلطان محمد سرور تهیه کرده بشنویم.
عبدالحکیم الحسادی که زمان در برابر قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیده است و اکنون مسئول جلب و جذب، آموزش و تسلیح مخالفین رژیم قذافی در شهر درنا در شرق لیبیا می باشد، می گوید که کدام ارتباط با شبکه القاعده ندارد. او می گوید تاکنون 500 نفر را آموزش داده و به صفوف جنگ در مقابل قوای قذافی فرستاده است. الحسادی می افزاید که بار امریکایان درباره احتمال ارتباط وی با شبکه القاعده در پاکستان از وی تحقیق کردند و او این اتهامات را رد کرد و سپس 3 سال در لیبیا زندانی بود. موجودیت بنیادگرایان چون الحسادی در صفوف مخالفین رژیم قذافی و آمریکا و قدرت‌های دیگری غربی که برای کنار رفتن قذافی از قدرت تلاش دارند، سؤال‌های جدی را ایجاد کرده و نگران هستند که مبادا لیبیا به یک پایگاه شبکه القاعده در آینده تبدیل شود. معمر القذافی اتهام وارد کرده میگوید که شماره از رهبران مخالفین به شمول الحسادی اعضا یا طرفداران شبکه القاعده هستند، اما رهبران و جنگجویان مخالفین میگویند از القاعده نه بلکه از قیام‌های اخیر تونس و مصر الهام گرفتند. الحسادی که 45 سال عمر دارد گفت کدام رابطه با شبکه القاعده هرگز نداشته است. او ابراز نگرانی میکند که آمریکا و دیگر کشورهای غربی امکان دارد اتهامات قذافی را جدی گیرند و سلاح ثقیل مورد نیاز به شمول هلیکوپترها را در اختیار شورشان قرار ندهند. او افزود که غرب به خاطر نگرانی‌های امکان حضور افراد القاعده در لیبیا درباره فراهم آوری این اسلحه متردد است. الحسادی گفت که کشورهای غربی باید ادعای قذافی را باور نکنند. قدرت‌های غربی خواهان کنار رفتن قذافی از قدرت هستند، اما شماره از کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند که با کنار رفتن او از قدرت شبکه القاعده ممکن از فرصت استفاده کند. الجزایر کشور همجوار لیبیا که ظرف 20 سال گذشته درگیر شورش گروه‌های مسلح بنیادگرای اسلامی بود و مخالف مداخله کشورهای غربی در لیبیا میباشد، میگوید که شبکه القاعده یک مقدار اسلحه به شمول راکت‌های دافع هوا را در لیبیا به دست آورده و به شمال کشور مالی قاچاق کرده است.
گزارش بود بر اساس خبرگزاری رویترز. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود، اما حالا اجمل ان در استودیو سلام و خوش